امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
چارواکی وایي چې طالبانو د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې ګڼ شمېر مسافرین تښتولي دي. د امریکا د پوځ مخصوصو قواو عسکرو په سوریه کې د اسلامي دولت یو مهم قومندان وژلی دی. د مصر یوې محکمې معذور شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین څو مشران د مرګ په سزا محکوم کړي دي، او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په واتیکان کې د رومن کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. قدر منوریدونکو السلام علیکم، نن د یک شنبه ورځ ده او د 2015 میلادي کال د مئی 10 ده. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د کابل په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به په د امریکا د خبریالانو رپورټونه واورئ، خو لومړی له طاهر اتزینه د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د شنبې په ورځ د پاکستان سره پولې ته نږدې په لسګونو سپرلۍ تښتولې دي. دا پېښه د پکتیا د ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې سوې ده. ولایتي چارواکو او د سید کرم د ولسوالۍ اوسېدونکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو تقریبا 10 موټر ودرول. څو ساعته وروسته لسګونه کسان د ځان سره نامعلوم ځای ته بوتلل. د طالبانو نتاغ زبیح الله مجاهد ویل دي چې په تقریبا 10 تښتول سوو کسانو کې 8 مهم حکومتي مامورین دي، او د حکومتي چارواکو دا خبره صحیح نه ده چې وایي په تښتول سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د افغانستان امنیتي قواو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. د پنجشنبې په ورځ یو طالب د پکتیا څارنوال نجیب الله سلطانزوی چې کابل ته په سفر تللی و وواژه. طالبانو په تیرو 2 هفتو کې د لوی څارنوالۍ د دفتر په مامورینو باندې مرګانۍ حملې کړي دي. په یمن کې پرون د شنبې په ورځ د حوثي شیعه‌ګانو او د حکومت طرفدارو قواو ترمنځ په جګړو کې په داسې حال کې په لسګونو خلک وژل سوي او زخمي سوي دي چې اوربند نن د یکشنبې په ورځ ختمېدونکی دی. په وژل سوو کسانو کې ملکیان هم شامل وو. د تیز په ښار کې په دې جګړو کې لږ تر لږه 12 کسه وژل سوي او په لسګونو نور زخمي سوي دي. د یمن حکومتي چارواکو وویل چې یاغیانو د خلکو د هستوګنې په څو ځایونو باندې د توپونو ډزې کړې دي. حوثي شیعه یاغیانو یو 15 ورځنی کمزوري اوربند چې د سعودي عربستان له خوا پیشنهاد سوی وو لاسلیک کړی وو، او خپله سعودي عربستان د مارچ د میاشتې د وروستیو ورځو را په دې خوا د دغې مبارزې ډلې په مقابل کې د تبعید سوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په ملاتړ د هوایي حملو مشري کوي. سعودي عربستان حوثیان په دې غندلي دي چې په تېره اونۍ کې اوربند مات کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي پرون وویل چې دی به په سیمه کې د محتاجو خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په یمن کې همشام وبخشي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي پرون وویل چې دی به په سیمه کې د محتاجو خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په کې یمن هم شامل دی. دا لانه د معلومه چې د حوثي شیعه یاغیانو سره به د ایران ملاتړ تر کوم وخت پورې دوام ولري. سپین ماریا او پینټاګان پرون د شنبې په ورځ ویل دي چې د امریکا خاصو قواو په ختیځ سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې داعش یو لوړ پوړي قومندان وژلی او د هغه میرمنې نیولې ده. دا د تیر کال د اګست میاشت را په دې خوا چې نړیوال ائتلاف په دغې ډلې باندې هوایي حملې پیل کړې دي، په هغې باندې یوازنی ځکني عملیات و. چارواکو ویل دي چې دغه تونسي سړي چې ابو سیاف نومېده د اسلامي دولت د ډلې په نظامي او مالي چارو کې زیات نقش درلود، چې په کې د ګاز او تیلو د صنایعو په تور بازار کې چې د دغې ډلې د عایداتو مهمه منبع ده لاس درلودل هم شامل و. سپینماني وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ پینټاګان ته امر وکړ چې په عراق کې دېره امریکایي عسکرو ته دنده ورکړي چې په العمر کې دا حمله ترسره کړي. د داعش د دغه مشر میرمن چې په ام سیاف مشهوره ده په عراق کې د امریکا د نظامی قواو په توقیف کې ده. د دې حملې په جریان کې یوه ځوانه یزیدی ښځه چې دغو دوو تنو نیولې وه هم آزاده سوې ده. په دې عملیاتو کې په امریکایي عسکرو کې هیڅوک وژل سوی یا زخمی سوی نه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د قاهرې یوې محکمې په پخواني جمهور رئیس محمد مرسي او څه د پاسه سلو تنو باندې په 2011 کال کې د زندان د ماتولو په تور د مرګ سزاګانې رایستلې دي. دا سزاګانې پرون د شنبې په ورځ په محکمه کې هغوی ته اورول سوي دي. د مصر تر ټولو لوړ پولې دیني مقام مفتي اعظم به د دغو سزاګانو په اړه د جون د میاشت په 2 وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په دغه پخواني جمهور رئیس باندې د جاسوسۍ تورونه هم لګېدلي دي. د مرسي و مدافع وکیل وویل چې دی به د خپل دغه موکل د مرګ د سزا په اړه استیناف وغواړي. د اخوان المسلمین د ګوند طرفدارانو په ښاغلي مرسي باندې د مرګ د سزا راختلو له کبله د مظاهرو غږ کړی دی. د قاهرې محکمې دغه راز د اخوان المسلمین په څو تنو لوړ پوړو مشرانو باندې هم له دې کبله بیلې بیلې سزاګانې رایستلې دي چې د زندان په ماتولو کې د حماس او حزب الله د ډلو سره دسیسې کړې وې. له بلې خوا د مصر مطبوعاتو ویل دي چې د دغه هیواد درې قاضیان د شمالي سینای په ښارګوټي کې هغه وخت ووژل سول چې په موټر باندې چې دوی پکې سپاره وو ډزې وسوې. دا حمله سمدستي وروسته له هغه وسوه چې په پخواني جمهور رئیس مرسي او نورو کسانو باندې د سزاګانو د رایستلو اعلان وسو. دا لانه د معلومه چې د دغو سزاګانو اعلانول او د دوو تنو قاضیانو وژل یو د بل سره اړه لري او که هغه تصادفي پیښه وه. پرون د شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یوه ځانمرګه بمچوونکي په حمله کې لږ تر لږه 9 کسه وژل سوي او 3 تنه زخمي سوي دي. چارواکو ویل چې دا حمله یوې ښځې د یوبې د ایالت په پلازمینه د ماتورو کې د بس موټرونو په یوه سټېشن کې چې ډېره ګڼه ګوڼه وه کړې ده. یو عیني شاهد ملان اودو وویل چې هیچا دا فکر نه کاوه چې دغه ښځه دي دا کار وکړي او ډېرو خلکو چې هغې لیدلې وه فکر کاوه چې هغې کوشش کاوه کوم دوکان پیدا کړي. د یوبی والی ابراهیم ګدام د ماتورو عمومي روغتون چې ډیر زخمیان د علاج لپاره ورسول سوي دي وکوت. هغه د حمله ناوړه او غیر بشري وبلله او وعده وکړه چې حکومت به د زخمیانو د علاج پیسې ورکړي. په یوبی کې پخوا هم تروریستي حملې سوي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د ډلې لخوا زیاتې حملې کیږي. دغه ډله وایي چې د هغې هدف په ټوله نایجیریا کې د اسلامي شریعت نافذول دي. په هغه هیواد کې مسلمانان او عیسویان دواړه ژوند کوي چې مسلمانان زیاتره په شمالي سیمو او عیسویان په جنوبي سیمو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبې په ورځ په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ګوري چې په دې سره به هغه چین ته خپل 2 ورځنی سفر ختم کړي. هغه په دې سفر کې په تجارتي مسئلو او په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا د متحدانو د خاورې د ملکیت په سر د هغو جنجالونو په اړه چې د چین سره یې لري د چینی چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات لا تر اوسه نه دي اعلان سوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې بیجینګ د خپل حاکمیت او د خاورې د تمامیت په ساتلو کې پر خپل عزم او ارادې باندې کلک ولاړ دی. وانګ دا خبرداری په بیجینګ کې د ښاغلي کیری سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې په داسې حال کې ورکړ چې د چین په جنوبي سمندرګي کې چې د منرالونو او انرژي غنی منابع لري د ملکیتونو په اړه د جنجالونو د راپیدا کېدو خبرونه خپاره سوي دي. چین د دې سمندرګي په خاص ډول د سپارټلي د ټاپوګانو په شاوخوا کې د پراخو سیمو د ملکیت دعوه کوي، که څه هم چې په هغو باندې فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان هم د ملکیت دعوی کړي او دا دعوی په بین‌المللي توګه پیژندل سوي هم دي. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره فقط 2 ورځې وروسته له هغه وکتل چې واتیکان ویلي وو دې ته چمتو دی چې په نږدې راتلونکي وخت به د فلسطینیانو سره د سولې او تړون لاسلیک کړي. پاپ په واتیکان کې د ښاغلي عباس سره 40 دقیقې خبرې وکړې او هغه د سولې فرشته وباله. دواړو خواوو د واتیکان او د فلسطیني دولت ترمنځ د تړون د جامع متن په اړه ډاډ څرګند کړ. د دې ترونو په هکله خبرونو اسرائیل په غوسه کړی دي. اسرائیل یو بیانیه خپره کړې او په هغې کې ویلي چې داسې پېښې د سولې جریان پر مخ نه بیایي او د فلسطین مشرتابه د مستقیمو او دوه اړخیزو خبرو څخه لیرې ساتي. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
خبرونه مو واورېدل. دلته په واشنگتن کې زموږ په سټوډیو غانه کې د ماخوستن 9:00 او 1:40 کې د قاهرې وی جنایي محکمې د مصر معزول شوی جمهور رئیس محمد مرسي او د اخوان المسلمین د مناشوی ګوند څو نور لړپوړي مشران د مرګ په سزا محکوم کړي دي. د وروستۍ فیصلې لپاره د هغوی دوسیه د مصر ستر مفتي ته د فتوا په خاطر راجع شوې ده. په موکړې له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان رپورټ ته چې دا د زسه سلیمان شاهي درته در اوروم. مصري چارواکو د ښاغلي محمد مرسي د اخوان المسلمین د ګوند د څو نورو مشرانو په خلاف په څو مواردو کې دوسیه محکمې ته د غور لپاره لیږلې وي. دا د قاهرې د جنایي محکمې د قاضي غږ دی چې د ښاغلي مرسي او د هغه د نږدې ملګرو په خلاف خپل حکم اوري. قاضي چې په عربي ژبه غږېږي په خپل حکم کې وویل چې محمد مرسي او 15 ملګري د وادي نترون د عمومي اوبس نه د فرار او تښتېدو په پېکه کې مسؤول ګڼل شوي. مصري چارواکي تور لګوي چې محمد مرسي او ځینو نورو قیدیانو د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک په ضد په 2011 میلادي کال کې د ولسي قیام او پاڅون په لومړۍ وختونو کې د یو شمېر خارجي ډلو په مرسته فرار وکړ او حکومت د خپل مدا د اثبات لپاره د الجزیرې تلویزیون سره د محمد مرسي هغه مرکه خودلې ده چې له محبس نه د فرار وروسته ثبت کړې وه. او ښاغلی مرسي په کلي دل کېږي چې وایي د الجزیرې نور ملګرو سره له محبس نه په تښتېدو بریالی شو.
ارسال اوراق القضيه الى فضيله مفتي الجمهوريه
ده هم د قاهرې د محکمې د قاضي غږ دی چې په بل مورد کې د اخوان المسلمین د څو لوړپوړو رهبرانو په خلاف حکم صادروي. د اخوان المسلمین په دغه لوړپوړو مشرانو کې د ګوند مرستیال خیرات شاتر او یو بل مشر محمد بلتاجی شامل دي. حکومتي څارنوالانو په هغوی باندې تور لګولی و چې د وادي مترون له عمومي مابس نه د اخوان المسلمین د مشرانو په ویستلو کې د فلسطین د حماس د اسلامي سازمان او د لبنان د حزب الله له ډلې سره پټه دسیسه جوړه کړې وه. د بلخوا د مصر مطبوعاتو د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د شمالي سینا د العرش په خارګوټي کې په یو سرویس موټر باندې په ناڅاپي حمله کې درې قاضیان وژل شوي دي. حمله څو شېبې وروسته له هغه شوې چې د قاهرې د جنایي محکمې د اخوان المسلمین مشرانو ته د اعدام سزا واوروله. دا په قاهره کې د پولیسو د اکاډمۍ د انګړ دننه چیرې چې د اخوان المسلمین د مشرانو محاکمه د امنیتي ملحوظاتو له امله دایر شوې وه. د حاضرینو غږونه دي چې اورېدل کېږي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ښاغلی مرسي پکې د شیشې پنجرې دننه لیدل کېږي چې خپل ملګرو سره ولاړ دی او مسکی ښکاري. په ویډیو کې د اخوان المسلمین مشران لیدل کېږي چې څلور ګوتې پورته نیولې دي، خپلو ملګرو ته سلام کوي. د څلورو ګوتو سلامي هغه خونړۍ حملې ته اشاره ده چې د محمد مرسي د حکومت د چپه کول نه وروسته په 2013 میلادي کال کې د احتجاجي غونډې په محل پولیسو او عسکرو په قاهره کې د اخوان المسلمین د طرفدارانو په یو کم برید وکړ او تقریبا له 600 نه زیات کسانی وژل. توقع کیږي چې د مصر ستر مفتي به د محکمې په حکم غور کوي او د جون په دوهمه به خپله پرېکړه صادر کړي، یا به یې تاییدوي او یا به یې فسخه کوي. د اخوان المسلمین یو مشر ماها اعظم چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د خپل ګوند په ویبپاڼه کې د شنبې په ورځ لیکلي چې جنایي محکمې د ښاغلي مرسي په خلاف د جعلي او سختګي دوسیې په بنیاد پرېکړه صادر کړې ده چې د قانون له مخې مشروعیت نه لري. د عفوي نړیوال سازمان هم د دغه پرېکړې غندنه کړې ده. په عین وخت کې د امریکا د جورج ټاون د پوهنتون د سیاسي علومو استاذ پروفیسر پال سلیوان وایي چې د مصر د موجوده حکومت او د اخوان المسلمین ترمنځ د ناندریو او شخړو له امله په هیواد کې سیاسي فضا لوده شوې ده. څارونکي وایي چې د مصر د قضایي نظام پروسه پیچلې او اوږده ده او د دې فیصلې عملي کېدل به وخت ونیسي، خو د ډېرې اوږدې او غیر یقیني سیاسي پروسې باوجود د محکمې د حکم له مخې به ښاغلی مرسي او په اعدام باندې محکوم شوي نور ملګري مکلف چې په محبس کې سره یونیفورمونه واغوندي. دا یونیفورمونه د هغو بندیانو نښه ده چې د مرګ سزا ورته اورول شوی او د اعدام انتظار کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کاربوهان په دې باور دي چې په آسیایي هیوادونو کې روان اقتصادي پرمختګ به سږکال په خپل حال پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سیمه ییز اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیشن وایي چې د امریکا په مشرۍ د آرام سمندر د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون ټي پي پي او په آسیایي هیوادونو کې د چین د بانکدارۍ اے آئی بی با د سیمه پرمختګ کې مهم نقش ولري. نو تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د آسیا آرام سمندر ځینې هیوادونه چې یو وخت په اقتصادي لحاظ زیات پرمختګ کړی و په چین او اروپایي هیوادونو کې د پڅو اقتصادي پرمختګونو له وجې د ستونزو سره مخ دي. د آسیا او آرام سمندر د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د سیمه ایز اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسون په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې سږ کال او راتلونکی کال به په دغه هیوادونو کې اقتصادي پرمختګ یو شان یعنی شپږ پسوله کوي. د دې ادارې اجرایی مشره شمشاد اختر وایي چې د جاپان اقتصادي وضعیت د خکېدو په حال کې دی او په چین کې هم اقتصادي پرمختګ دوامدار دی. میرمن اختر وایي چې دا دواړه د سیمې لپاره ښه زیری دي. د آسیا په شمال او ختیځ کې پرمختګ د جاپان د اقتصادي حالت د خکېدو له وجې دی او موږ هیله لرو چې دا کار به اقتصادي پرمختګ نور هم قوي کړي. په چین کې هم د پنګچونې پر ځای وس منابع په داخلي مصرفونو او د پراختیايي خدماتو په سکتور کې په کار اچول کیږي. دغه کار په خپل ذات کې د اقتصادي چارو د موازنې لپاره خورا زیات اړین دی. خو رپورت وایي چې د مرکزی آسیا او شمالي آسیا د هیوادونو په برخه کې بیا یو څه اندېښنه موجوده ده، ځکه چې دغه هیوادونه د روسیې په فدراسیون متکی دي. په روسیې کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوي او همدارنګه په یوکرين کې د جګړې پر سر او د کریمیا د سیمې د نښنولو په خاطر پرې اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې سیمه کې به پرمختګ 2.9% کم شي او بل کال به 1% نور هم ټیټ شي. میرمن شمشاد اختر وایي چې د آسیا د آرام سمندر د هیوادونو ستونزې به د هغه سوداګریز تړون له برکته حل شي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه تړون د آسیا د آرام سمندر د همکارۍ تړون نومیږي. میرمن اختر وایي چې د دې سیمې په پرمختګ کې د چین په مشرۍ په آسیایي هیوادونو کې د پنګچونې بانک هم ډیر رول لري.
ټي پي پي ان د لانګ رن would definitely be very positive as I see because
زما په نظر د آسیا د آرام سمندر د همکاري تړون به په اوږد مهال کې ډېری مثبتې نتیجې ولري، ځکه چې دا تړون د سوداګرۍ په اړه دی. په پنګچونې کې ازادي پکې ده، د راکړې ورکړې قراردادونه پکې آزاد او شفاف دي، او بل دا چې د دې تړون ماده پراخه دي او ټوله ته پکې برخه ورکړ شوې ده. د ملګرو ملتونو په سروې کې همدارنګه معلومه شوې چې اوس په نړۍ کې شدید لوږه کمه شوې ده، خو د مخبروا د هیوادونو په ځینو کلیوالو سیمو کې لا هم د بیروزګارۍ د زیاتېدو نښې نښانې لیدل شوې دي. سروې وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې بیا پرمختګ په غیر متوازن ډول دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو غټی کی ولایتی چارواکی وایي چې د پکتیا ولایت د سید کرم په لسوالۍ کې طالبانو حمله کړې ده او د سړک د غاړنې په لسګونو کسان تښتولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبر تصدیق کړ، خو ویل چې په دغه کسانو کې د حکومت اته مامورین شامل دي او د حکومتي چارواکو دا خبره سمه نه ده چې وایي په تښتول شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ او پینټاګن د شنبې په ورځ ویل چې د امریکا د خاصو قواو عسکرو په ختیځه سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو لوړ قومندان وژلی دی او د هغه میرمنې نیولې ده. د داعش دغه مشر میرمن چې په ام سیاف مشهوره ده په عراق کې د امریکایي قواو په توقیف کې ده. په یمن کې د شنبې په ورځ د حوثیانو او د حکومت د طرفدارو ملیشو ترمنځ په جګړو کې په لسګونو خلک وژل شوي دي. د بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پرون وویل چې دی به په سیمه کې د مظلومانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې یمن هم پکې شامل دی. تروسا پوری د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي نړۍ په هوائي بمباريو کې په یمن کې 1500 کسان وژل شوي دي. د قاهرې جنايي محکمې په پخواني جمهور رئیس محمد مرسي او په 1500 نورو کسانو باندې چې د اخوان المسلمین غړي د زندان نه د تښتې تور د په تور د مرګ سزا راخستلې ده. د قاهرې محکمې د اخوان المسلمین په څو نورو لوړپوړو مشرانو باندې هم له دې کبله بېلابېلې سزاګانې وویستلې چې د زندان په ماتولو کې د حماس او حزب الله سره پټه دسیسه کړې وه. بلې خوا د مصر مطبوعات وایي چې دغه هېواد درې قاضیان د شمالي سینا په العرش ښارګوټي کې په یوه حمله کې وژل شوي دي. د شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال کې د یوه ځانمرګه برید چوونکي په حمله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 3 کسان زخمیان دي. د دغې حملې پلا د بوک حرام په وسله والو باندې غورځول شوې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
متحده ایالاتو او چین ویلي دي چې د خپلو اختلافاتو د رفع کولو په اړه خبرې پیل کړې دي چې د جنوبي چین د سمندرګي شخړه هم پکې شامله ده. د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د لوړپوړ ډیپلوماتانو د تبصرو نه دا خبره جوته شوه چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ په دغه حساسه مسله باندې اختلاف نظر موجود دی. د بیجنګ نه د امریکا خبریال بل ای ډی رپورټ رالیږلی دی چې خلاصه به خلیل خان تاسو ته درواورئ.
د امریکا متحده ایالاتو او چین په غټولو برخو کې کار جاري ساتلی دی چې دوی د یو بل سره همکاري پکې کولای شي. په دغه حادثو کې د ایران اټومي مسلې ته د حل یو لارې ستل، د اقلیم بدلون او د ایبولا ساري ناروغي مخه نیول پکې شامل دي. خو د بیجنګ لخوا په ځینو سیمو د ملکیت ادا د واشنگټن لپاره وسم د اندېښنې وړ مسله ده. چین د جنوبي چین سمندر په وو سیمو کې چې جنجال ور باندې دی د تمځایونو جوړول پیل کړی دي چې پکې د فوجي او ډګر جوړول هم شامل دي او دغه راځي خپل سمندري ساحه ډیره پراخه کړې ده. فلیپین د سمدستي عمل کولو ژغ کړی دی او د جنوب ختیځ آسیا د آسیایي هیوادونو اتحادیه په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې چین دغه عمل کېدای سي سوله د پښتنې لاندې راولي. د امریکا متحده ایالات اندېښمن دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ بیجنګ ته د خپل سفر پر مهال د خپل چینایي سیال وینګ هاي سره په ملاقات کې خپل دا نظر بیا تکرار کړ. هغه ویل
take actions that will join with everybody in
ma da chin da barani uchar wazir wing galari pa chin tingar wakar chi da si amal di wakri chi tulu khwawi da tashanuj pa kamuli ki mrasta wakri aw da diplomatic hal da istulu ya wala ra barabar si qasam kheri da awal chi wing da umanala chi da qasimi shi diplomacy ta artia lari chi da beijing aw da junub khatiz asiyai hewadun turmanz da ijraat hu da we taglari natija ta sara warasi ji aw dal ta bayad pouzi poste aw pouzi hawai da guruna nabi. د چین د بارنیو چار وزیر بیا ویل چې د پرمختګ دغه کارونه د غو په خود مختیار سیمې کې دن نه دي. وانګ هې د شنبې پر ورځ خبرداري ورکړ چې بیجنګ د خپل حاکمیت او د خاورې د تمامیت په ساتلو کې پر خپل عزم او اراده باندې کلک ولاړ دی. د ویل
چونګو وی هو ځ شین چو چن لنګ تو وان چنګ د ایچ جین رو پن شي.
چین د خپل خود مختیاری او ځمکني بشپړتیا په اړه د ډبري پر شان سخت دی. وانګ هاي دا خبرداري په بیجنګ کې د شاغلي کیری سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په داسې حال کې وکړ چې د چین په جنوبي سمندرګي کې چې د منرالونو او انرژي غنی منابع لري د ملکیتونو په اړه د جنجالونو تر پیدا کېدو خبرونه پرسی وي دي. چین د دې سمندرګي په خاص ډول د سپارټلې د ټاپوګانو په شاوخوا کې د پراخو سیمو د ملکیت داوا کوي. کڅم چې په دغه باندې فلیپین، ویتنام، ماليزیا، برونای او تایوان هم د ملکیت داوی کړي او دا داوی په نړیواله کچه هم پیژندل سوي دي. نجان کیری او نوانګ د امریکا د غفلانو پاړه چې د امریکا متحدات د چین په جنوبی سمندرګي کې د غزمی لپاره فوجي بیړۍ او دالوتکو په استعمال غور کوي د پښتون ځوابونه ورنکړل. وینګ هاي وویل دا سمه ده چې د دې مسلې پاړه اختلافات به وي خو تر څو چې دواړي خواوي د سوې تفاهم او د خداوتونو څخه ځان وګوري. د ویل
ټول شي ځین ځای نه وتی شان یو فنچي دا و به یو کومشي بیرو موږ دوه سیوان وای خو هانان هاي د هبی وندي.
په داسې حال کې چې چین او د امریکا متحده ایالات د چین جنوبي سمندرګي په مسله اختلافات لري خو دواړه اړخونه بیا په ډیرو شیانو موافق هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د پوځي او ملکی مشرانو او دغه راز د چین جمهور رئیس شي جی پینګ سره نن د یک شنبه په ورځ ملاقاتونه وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
میرمنې د افغانستان د ملي والي د حکومتي مشرانو نه هیله کوي چې دا غوي د ژوند ښه کول د پام وکړي. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
د طالبانو تر رژیم راورسته افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغان میرمنو لپاره په روغتیایي، اجتماعي، تعلیمي، اقتصادي او کلتوري برخو کې د بیسارې پرمختګ او د ستره مسته شوي تحول شاهد دی. مګر د ښځو د حقونو مدافعانې پر تیر حکومت له دې کبله انتقاد لري چې په یاده برخه کې له شته امکاناتو څخه په معاصره توګه ګټه نه ده اخیستې او هومره کار نه دی شوی څومره چې لازم او شونی وو. په همدې حال کې د خوست د ښځو چارو رئیسه میرمن ملالۍ ولی عمده لامل دا بولي چې دولت هغو پروګرامونو ته لومړیتوب نه دی ورکړی کوم چې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره اړین او ګټور دي. هغې د یوې ځانګړې مرکې پر مهال امریکا غږ ته داسې وویل:
بعضې پروژې وې دلته د ښځو لپاره چې موثریت به یې نه لر، غیر موثرې به وې، دونرانو به راوړلې، دوی به منظور کړلې، هغه پروژې به د ښځو په درد نه خوړلې. اوس موږ هغه پروژې چې موږ ته راځي، کومې پروژې چې د ښځو دپاره موثرې وي، هغه د جندر په برخه کې بهترې او ښې پروژې که په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې یا دلته وي، موږ هغه ورته تاییدوو. که بیا غیر موثرې وي، موږ یې نه تاییدوو. خو مخکې دا حالت نه و، هر قسم پروژه به دلته تاییدېدله.
ډاکټر ملالۍ ولی زیاتوي تر هغې چې په لرې پرتو ولسوالۍ او سیمو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورنه کړل شي، په نسبي ډول هم د ښځو د ژوند ښه کېدل تر یوه بریده ستونزمن ښکاري. هغه د هغو اوږدمهاله پروګرامونو په ترسره کېدا ټینګار کوي چې په واقعي توګه د افغان میرمنو په ژوند کې د بنسټیز مثبت بدلون په رامنځته کېدو کې اغیزناک ثابتېدای شي.
په مرکز کې خو تر یو حده پورې د عامه پوهاوی شته، دا شتون لري. خو موږ ورته پیشنهادونه کړي دي چې په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې موږ د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه دایر کړو، هغه هم د قومي مشرانو، سپینګیرو، ملا امامانو له طریقه چې دوی به د ممبرونو او مسجدونو له طریقه دغه سیمینارونه او ورکشاپونه خلکو ته دایروي، تر څو د خلکو ذهنونه روښانه شي.
څېړونکي د افغان میرمنو پر وړاندې زیاتره رامنځته کېدونکو ستونزو اساسي لامل د هغوی کمزور اقتصادي وضعیت په ګوته کوي او د حل یوازینۍ لارې د هغوی لپاره د کاري فرصتونو برابرول بولي. میرمن وزیره سعادت د ښځو د حقونو فعاله ده. هغه د افغان ښځو د ژوند د اسانتیاو لپاره د ښځو چارو وزارت څخه د یو ځانګړي میکانیزم په چوکاټ کې د پرمختیایي پروګرامونو د تطبیق غوښتونکې ده.
د نوي وزیر څخه مې دا غوښتنه ده چې د ښځو د ژوند د ښه کېدو دپاره عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، پروژې راولېږي، ورته دوی خپل پروژو باندې مسلکي شي او د ښځو د ظرفیت لوړولو په بخش کې او د تعلیم په بخش کې هڅه وکړي.
په عمومي توګه ویل کېږي چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو له کبله په زیاتره مواردو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او له کورنۍ زور زیاتي سره مخ دي. په عین حال کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د هیواد د ښځو د ژوندانه اوسنی وضعیت ته په کتو سره ویلي غواړي چې له افغان ښځو سره مرسته وکړي او په ژوند کې مثبت بدلون راولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورې له سوالین نه
تاسو نه راځي او ټول کارتونکو ته تاسو من مت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-00-01.
په کابل کې نن د سانتیګراد په حساب د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په کندهار کې 13 او ټیټه 40 درجه. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. په غزنی کې لوړه 13 ټیټه 10. په مزار شریف کې لوړه 40 ټیټه 19. په کندوز کې لوړه 22 ټیټه 19 درجه. او په اسد آباد کې لوړه 19 ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د همان انسان پښتو خبرونه په څو شیبو کې په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت 5 بجو د اساسي خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.